قسمت ساروان باشید.
ډیره مننه نیمی صاحب اته بجې شوې. درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې. اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت کاندید د وروستۍ څرګندونو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم د شاغلی ماتیس د څرګندونو هرکلی کړی. د شاغلی ماتیس د څرګندونو له د هغه څخه د هرکلی په باب راپورونه لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په سیالیو کې آیرلند ته ماتې ورکړه. پولنډي چارواکو خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ورتګ هرکلی وکاوه او عراقي ځواکونو د موسل پوهنتون ونیوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې تیره شپه آیرلند ته د 5 وکټونو او 8 توپونو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د آیرلند لخوا د 125 منډو هدف په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د افغانستان ټیم لپاره په توپ اچونه یا بولینګ کې امیر حمزه، محمد نبی اساخیل او راشد ارمان دوه وکټې واخیستې. په بیټینګ کې هم محمد شهزاد، محمد دبی او نجیب ترکی تر ټولو زیاتې منډې وکړې. تمه ده افغان ټیم سبا له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. له هغه وروسته به افغان ټیم د جنوري په 19 د ګروپي دور وروستۍ لوبه له نامیبیا سره وکړي. د صحرا جام کرکټ شلو ورزې سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د کرکټ د نړیوالې شورا د اتو دوهم درجه هیوادونو ترمنځ روانې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلو ورزو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونو په لسو بیلو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تاوانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا عملیات پرون په کندوز، بدخشان، اروزګان، هلمند او فراه کې شوي دي. د په فراه ولایت کې د عملیاتو د نتیجو په اړه وویل موږ په فراه کې د دښمن و ماین جوړونکي فابریکې له منځه وړلې دي. د فراه ولایت په بالا بلوک او پشرود ولسوالیو کې مو هم بریاوې لرلې دي. په کنسک بالا سیمه کې هم زموږ تصفیوي عملیات روان دي. د وسلوالو مخالفانو په وړاندې تصفیوي عملیات په داسې حال کې روان دي چې کابل، کندهار او هلمند تېره سه شنبه د انتحاري حملو او چاودنو شاهد وو. طالبانو لږ تر لږه په کابل کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې 8 تنه پکې وغوښتل شول. د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي د ژمي پر مهال بې وزلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالي اندېښنه ښیي. د بامیان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې رئیس رضا رفعت پرون ازادي راډیو ته وویل په بامیان کې د ډیرو بې وزلو کورنیو په خاطر زیاتو خوراکي مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی رفعت زیاته کړه
مو برای بیش از 5000 فامیل آمادگی داریم ولی در قسمت ما
دلری دیوی مشت چباند 15000 کورنوی لپاره چمتو علی لرو. خود خوراکی موادو په برخه کې زنی ستونزشته. بیا هم له ټولو مؤسسو او ادارو غواړو چې له موږ سره مرسته وکوي څو د بامیان زیاتې بیوزلی کورنۍ له دغو مرستو برخه مني شي. په وروستیو ورځو کې ملګرو ملتو ویل چې په افغانستان کې 9 میلیونه او 3 لکه تنه لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په روسیې باندې لګیدلې بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاري وساتي. د جمعې په ورځ په یوه مرکه کې چې وال سټریټ ژورنال خپره کړې دا څرګندونې کړې دي. ترامپ دا هم ویلي که چېرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ثابته کړي چې د امریکا ملګری دی د بندیزونو د لرې کولو په اړه به فکر وکوي. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې له مسکو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. تمه ده چې ترامپ د جنوري په 6 د امریکا د متحدو ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د پولنډ چارواکو دغه هیواد ته د 3500 امریکایي سرتیرو د رسیدو هرکلی وکړ. د پولنډ صدر اعظم بیاتا شیدلو ویلي چې د امریکایي سرتیرو میشتېدل د پولنډ، اروپا او ګډې دفاع لپاره مهم دي. له بلې خوا په پولنډ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر پاول جونز هم پولنډ ته د دغو سرتیرو د رسیدو ستاینه وکړه.
America will always stand with Poland.
امریکا به له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر تل د پولند تر څنګ ولاړوي. دا سرتیری د ناټو د دورې ماموریت پر اساس د ختیځې اروپا دغه هیواد ته تللی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین پر ضد د روسیې له وروستیو اقداماتو وروسته د سیمه ییزو متحدانو د ډاډمنولو لپاره دا شمېر سرتیری پولند ته استولی دی. مسکو په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپله خاوره پورې ونښلوله. د عراق پوځي قمندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل پوهنتون نیولی دی. دا پوهنتون د موسل ښار په شمالي برخه کې د دجلې سیند ختیځې غاړې ته پروت دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له دې پوهنتونه د پوځي تمځای په توګه کار اخیست. عراقي چارواکو ویلي چې داعش د دغه پوهنتون له لابراتوارونو څخه د کیمیاوي وسلو په جوړولو کې استفاده کوله. عراقي پوځیان هڅه کوي چې د موسل ښار ختیځه برخه ونیسي. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له بلاروسی چارواکو غوښتي چې روسی اسرائیلي ویب بلاګر الکساندر لپشین بی قید و شرط خوشی کری. د یادی کمیټې د مرکزی آسیا و اروپا همژغی کون که نینا او نیاتووا په یو بیان کې ویلي چې لپشین باید د نظریاتو د ورکولو او یا یوې لانجمنې سیمې ته د سفر په خاطر بندي نشي. الکساندر لپشین چې په مسکو کې ژوند کوي تیره میاشت په منسکی په دې خاطر ونیول شو چې آذربایجان د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه وکړه. هغه په باکو کې د بلتون غوښتنې په خاطر څارل کېده. سرانوالانو د وی بلاګر له نګورنو قرباخ لنجمنې سیمې څخه د لیدنې او هم د یادې بلتون غوښتونکي سیمې د رسمیت پیژندلو د ږغ د اوچتولو په خاطر تورن کړی دی. که لپشین آذربایجان ته واستول شي او په محکمه کې مجرم وپیژندل شي تر 8 کلونو باندې محکومېدای شي. تاسیز مشغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ. د افغانستان دفاع وزارت، د امریکا د دفاع وزارت د کاندید وزیر د څرګندونو هرکلی وکړ. یو شمېر افغان چارواکي او ادارې تور لګوي چې ګاونډي هیوادونه د فیسبوک له لارې په افغانستان کې قومي تعصباتو ته لمن وهي. خو د مخابراتو وزارت وایي
مخکې هم د زموږ له خوانه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونه او شورای امنیت سره شریک شوي وو، اوس هم دوی سره کار کوو.
د لوړ زده کړو وزارت وایي نور به بورسونه د لیاقت له مخې ورکول کیږي. له فساد سره د مبارزې بنسټونه له فساد سره د حکومت د لاجی د مبارزې غوښتنه کوي. د نورستان ولایتي چارواکي وایي په سلو کې 15 اویا ښوونځي ودانۍ نه لري.
چې 50% پورې موږ لرو، هغه هم داسې بعضې بې کیفیته جوړ شوي دي او بعضې ترمیم ته ضرر لري.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه اورئ. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت د جګپورو چارواکو اړون په فساد ضد مبارزه کې سیستماتیک اقدامات نه دي کړي. د فساد په وړاندې د افغاني شبکې مشر خان زمان امرخیل په دې باور ده چې د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو د سلبي صلاحیت شوي وزیر اړون د اداري فساد د تورونو برخلیک باید روښانه شوی وای. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د اداري فساد پر ضد مبارزه افغاني شبکه وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په شواري ډول مخکې، خو د عمل په برخه کې ناتوانه دی. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو پخوانیو مرستیالانو او د مخابراتو وزیر اړوند حکومت اقدامات د ستایلو دي، خو په ورته وخت کې بیا د یادو قضیو پر وړاندې په ځنډ سره عمل ځینې بې باورۍ رامنځته کړي دي.
موجود زوربندانو زورواکانو د هغوی دوسیې د دولتي شکل باندې وڅېړي.
ښاغلی مرخیل وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه ویریږي چې د وخت په تېرېدو سره دا هر څه د مصلحتونو ښکار نه شي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستیالان مجتبی پتنګ، جمیل جنبش او جمال نصر صدیقي ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د لا څېړلو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د فساد اړوند په ورته یو اقدام کې 15 ورځې وړاندې د مخابراتو د سلب صلاحیت شوي وزیر دنده هم د ولسمشر لخوا وځنډول شوه او ارګ ویلي چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به یې برخلیک معلوم شي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د فساد په تور دوسیې جدي او ژورو څېړنو ته اړتیا لري، خو ممکن په روانه اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو په دوسیو کې څه ډېر پرمختګ وشي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا دفاع وزارت د کاندید جیمز ماتیس د څرګندونو څخه د افغانستان دفاع وزارت تود هرکلی وکړ. د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل جیمز ماتیس په افغانستان کې پوځي تجربه لري او کولی شي په ښه ډول د تروریزم سره مبارزه لا چټکه او موثره کړي. جیمز ماتیس ویلي له افغان امنیتي ځواکونو سره زیاته همکاري کوي او هم په پاکستان فشار راوړي چې د افغان طالبانو او نورو ګروپونو امن ځالي له منځه یوسي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع کاندید وزیر له وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ او ویې ویل تمه ده چې جیمز ماتیس په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پراخه همکاري وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل له افغان پوځ سره د همکارۍ او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د زالو د لمنځه وړلو په خاطر د جیمز ماتیس لیوالتیا او ژمنې هیله بښونکي دي. جیمز ماتیس چې د متحده ایالاتونو د دواړو جرګو لخوا تایید شوی دی په پاکستان کې د تروریستانو د زالو د موجودیت په اړه د هغه څرګندونې دا یو واقعیت دی چې خوشبختانه د امریکا دفاعي مقامات یو ځل بیا تایید کړ. جیمز ماتیس ویلي چې د افغان پوځ په اړه له افغان ولسمشر سره په یو لړ مسایلو کار کوي چې په یقین سره به ډېر مؤثر تمام شي. موږ د ښاغلي جیمز ماتیس له څرګندونو هرکلی کوو. ښاغلی رادمنش ویل افغان حکومت د پوځیانو د وړتیاو د لوړولو په خاطر له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه هم لري چې یادې همکارۍ ټولې د همدغو تړونونو په اساس ترسره کیږي. متقاعد جنرال جیمز ماتیس ویلي له افغان حکومت سره په ګډه د افغان پوځیانو د وړتیاو په لوړولو او په هغه مواردو کار کوي چې دا پوځ ورته ضرورت لري. ښاغلی ماتیس تیره پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو امن ځالې او آزاد تګ راتګ د افغان پوځ لپاره یوه لویه ننګونه ده او باید مخه ونیول شي. جیمز ماتیس د جمعې پر ورځ امریکا استازیو جرګې د یوې استثنایي مصوبې له مخې دفاع وزارت ته ومانه او تمه ده ولسمشر براک اوباما د دې مصوبې په لاسلیک سره د دفاع وزارت لپاره د ماتیس نوماندي لا پخه کړي. متقاعد جنرال جیمز ماتیس په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یوې ډلې قومندان پاتې شوی او هم په امریکا کې دننه د پوځ د مرکزي قومندانۍ له لوري د افغانستان جګړه اداره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش وایي په افغانستان کې د جیمز ماتیس پوځي تجربه به افغان پوځ لا زیات برلاسی کړي چې وکولی شي تروریستان په خطو ګل مینځي اوسي. جنرال رادمنش وایي جیمز ماتیس چې کله په افغانستان کې وو له تروریستانو سره په مخامخ جګړه کې ډېر ښه فعالیتونه وکړل. یقینا چې اوس دفاع وزارت ته ورځي زه ډاډه یم چې هم د زیات واک او هم پراخ کار په خاطر به موږ په افغانستان کې له تروریزم سره په خطو ګل مبارزه وکړو. همداراز به تروریستان له داسې ننګونو سره مخ شي چې بالاخره یې په ناکامي تمام شي. اخو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ښاغلی ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو بې جوړې کس یادوي.
ومردل چې جیمز ماتیس له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ او پر پاکستان د طالبانو د پناه ځایونو په خاطر د فشار راوړلو ژمنه کړې ده او د افغانستان د دفاع وزارت هم د څرګندونو هرکلی وکړ. خو په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم وایي چې د جنرال جیمز ماتیس د څرګندونو هرکلی کوي. دی وایي چې پاکستان هیله لري چې د امریکا له نوي حکومت سره ښې اړیکې ولري. د ازادي راډیو د مشال څانګې ګل عیاز په دې موضوع راپور چمتو کړی دی.
پاکستان وای د امریکی نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړکی د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وی چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکې شوی، نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قرباني هم ستایل شوی. هغه زیاته کړه،
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکي اندېښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوی زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر مونږ په یقیني توګه کولی شو دې مخه ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتس په خپل وروستو څرګندونو کې ویلي وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري. نوموړي زیاته کړه،
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډېر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځینو ته لاړل.
څو ورځې مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سموده مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی وو چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونه دي او علاج یې هم دغلته اسپتالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانه شي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپل همکاري
وکړو.
تېر وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یوه غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسلوال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و خو افغان حکومت پر سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره نوی امنیتي ستراتیژي جوړه کړي. ولسی جرګې دا غوښتنه په خپل پرونی غونډه کې ورسته لدی وکړه چې د تیرې سه‌شنبې په ورځ په کابل، کندهار او هلمند کې وژونکي حملې وشوې. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له ولس مشر څخه د نوې امنیتی ستراتیژۍ د جوړېدو غوښتنه وکړه.
ما از جلال امام رئیس جمهور میخوایم چې با تدوین یک ستراتیژي
دی وی مونږ له ولس مشر څخه غواړو چې د یوې نوې امنیتی ستراتیژۍ په جوړولو د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب لپاره واحد پلان او ګډ پروګرام ولري. یو شمیر وکیلانو بیا د تیرې اونۍ په اوږدو کې کابل، کندهار او هلمند کې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل چې امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او باید په دې اړه جرګې ته ځواب ووایي. د ولسی جرګې غړی عارف رحماني په کابل کې د تیرې سه شنبې د ورځې پیښې ته په اشاره سره وایي چې د کابل امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. دی وی کېدای شوای چې له هغو مو ساتنه کړې وای، تدابیر مو ورته نیولي وای. په تېر یوه کال کې په کابل کې شاوخوا 2000 کسان قرباني شوي دي. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ په کابل، کندهار او هلمند کې بریدونو د لسګونو بېګناه وګړو ژوند واخیست. د ولسي جرګې غړي همداراز ګواښ کوي که حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو د دفع کولو لپاره جدي تدابیر ونه نیسي، ستونزې به له دې هم زیاتې شي. د ولسي جرګې غړي وایي افغان حکومت باید د بهرنیو هیوادونو د تورنولو پر ځای خپل استخباراتي ادارې پیاوړي کړي او هغه کسان چې په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفینو په ګټه کار کوي او د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځي باید مجازات کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس ادعا کوي چې پاکستان د جعلي فیسبوک پاڼو له لارې په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ تربګنیو ته لمن وهي. تاسې اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ؟ د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د استفادې په اړه کولی شئ خپل نظر نن له 8:30 تر 9:30 بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې څرګند کړئ. په دې اړه د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس نثار حارس ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو له لوري په افغانستان کې سایبري تخریبي او قومي تعصبونو ته لمن وهل د انتحاري حملو په پرتله خطرناک دي چې افغان حکومت باید مخه ونیسي. په دې موضوع د عباد الله حنانزي راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې د عامه هوساینې د کمیسیون رئیس وایي په دې وروستیو کې د فیسبوک او یو شمېر نورو ټولنیزو شبکو له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوي، د ملي ګټو په ضد لیکونو، د حساسیتونو راپارول او د افغانانو ترمنځ قومي تعصبونو ته لمن وهلو اندېښمن کړي دي. نثار حارس د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کړۍ د سلګونو جعلي فیسبوکونو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د بېلابېلو قومونو پر ضد او ملاتړ لیکنې خپروي او له دې لارې هڅه کوي چې په دغه هېواد کې د میشتو قومونو ترمنځ قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن ووهي. ښاغلی حارس وایي دا ډول جعلي اکاونټونه له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه رهبري کېږي. دای وای زمون ګوانډیان تر ډیره په دې کې خپل دي، په ځانګړي ډول پاکستان چې ډیری موارد یې هلته طرح کیږي، ځکه پاکستان له یوې خوا په خپلو خونړیو کړنو کې د افغانستان خلک له منځه وړي او له بلې خوا په همدې فیسبوک پاڼو کې د پښتون، تاجک او هزاره په نوم د افغانانو ترمنځ شخړې رامنځته کوي. خغلی حارس په هیواد کې سایبری تخریبونه او تعصبونه د انتحاري حملو په پرتله ډیر خطرناک بولی او وایي چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت باید له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د مشخصو تخریبي اهدافو لپاره زرګونه جعلي اکاونټونه جوړ کړي چې په دری، پښتو او انګلیسي ژبو لیکنې کوي. سرچینې زیاتوي دا جعلي اکاونټونه د پولې هاخوا د پاکستان د استخباراتو له لوري د جوړو شویو استودیوګانو څخه چې مسلکي کسان ورته ګمارل شوي دي کارول کیږي. له دې مخکې پر ایران هم ورته تورونه و چې ګواکې په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې قومي او مذهبي تعصبونو ته لمن وهي. هاخوا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له ملي امنیت سره په ګډه د جعلي او مشکوکو ټولنیزو اکاونټونو د مخنیوي لپاره کار کوي.
موږ امنیت ملي ریاست سره ډېر هغه کلک او نږدې اړیکې لرو او دوی سره همکاري کوو. دغه مشکوک اکاونټونه ارزونه او تثبیت د مخابرات و وزارت د امنیت معلومات ته هماهنګي کې سره شوې ده او مخکې هم د زمونږ له خوانه داسې اکاونټونه د امنیتي نهادونو او شورای امنیت سره شریک شوي وو. اوس هم دوی سره کار کوي چې د دې اکاونټونه مخه ونیسي.
خغلی سمیم په دې برخه کې د سایبری جرایم سره د مبارزې په خاطر د یوې شورا په جوړولو ټینګار کوي.
له ټولنیزو شبکو څخه د استفادې په اړه خپل نظر له 8:30 تر 9:30 بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې تاسو اوریدونکي هم څرګندولای شئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 اویا فیصد شوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په سختو شرایطو کې زده کوي. مقامات وایي زیات ماشومان تر خیمو لاندې یا هم په کرایي او کورونو او هم جماعتونو کې زده کوي. د دې موضوع په اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل د دوی زده کوونکي په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي.
تقریبا 95% زموږ مکاتبو تعمیر مطلق نشته دي. څه چې 95% پورې موږ لرو هغه هم داسې بعضې بې کیفیته جوړ شوي دي او بعضې هم مشکلاتونه ترمیم ته ضرر لري. وزارت معارف په دغه حصه کې خاص توجه وکړي او دلته د مکاتبو تعمیر جوړ جوړولو لپاره مناسب بودیجه ورکړي، تشنابونو ته ورنه کړي، مکاتبو ته ورکړي.
په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس ډاکټر حسین هم منی چې د ولایت زیات ښوونځي ودانۍ نه لري.
فیصدي لحاظه خو تقریبا 15% تعمیر نه لري، خو دا یو عمده ستونزه ده. خو طبعا موږ همیشه دپاره دغه مشکل وزارت سره شریک کړی او تر اوسه کوم داسې اقدام نه دی شوی. یو تعداد مکتبونو دپاره موږ کرایه کورونه نیسو، د هغو کرایه هم نشو پوره کولی. ځینې جماعتونو کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی په معارف کې د شته مشکلاتو په اړه په پرله پسې ډول د پوهنې وزیر سره خبرې کړي، خو یاد وزیر د نورستان ستونزو ته لازمه توجه نه کوي.
مکتب زده کوونکي هلکان او نجونې مجبور دی چې په دې یخ هوا کې هغوی په خیمو کې درس وایي، او یا هم بعض ځایونو کې مونږ د خلکو په کورونو کې دغه کوو او بعض ځایونو کې د جوماتونو نه استفاده کوو. مونږ د وزارت معارف سره مو د مشکل مسلسل ډول باندې شریک کړی دی. متاسفانه د وزیر صاحب معارف له خوا نه هغه رقم چې توجه په کار دی هغسې توجه نه ده شوې.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه غرنی او یخ ولایت چې اوسیدونکي د ژوند د ډیرو لومړنۍ اسانتیاو څخه بی برخې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د لاسو بجو په خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوي، خو اوس اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د ولسمشر اشرف غنی پر مبارزې او په دې برخه کې پرشتو خندونه لیکنه کړې چې سرلیکې دي په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزه څنګه روانه ده. خبرونه وایي افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد پر ضد مبارزه د عامه تدارکاتو په سیستم کې پر اصلاحاتو متمرکز کړو، په دې برخه کې د ملي تدارکاتو کمیسیون رامنځته کړ. د ډیپلوماټ په وینا د دې کمیسیون مشري ولسمشر غنی کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د مالی اقتصاد او عدلي وزیران غړي دي چې د تدارکاتو په برخه کې ټول لوی قراردادونه څېړي او تاییدوي. د ډیپلوماټ د دې لیکنې په وینا د اداري فساد پر ضد ولسمشر غنی هڅې د هماغه پایل راهیسې د ځینو حکومتي چارواکو او د پارلمان د ځینو غړو له اعتراضونو سره مخ شوي. په لیکنه کې د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې ځینو ستونزو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا لنډه او اوږده موده کې ستونزې پیدا کولی شي. لیکوال وایي دا چې د ملي تدارکاتو کمیسیون د سترو قراردادونو د څېړنې کمیسیون دی. ولسمشر غنی تر ډیره د قراردادونو د ترلاسه کوونکو د کار د څرنګوالي، د دوی د بودیجې او تخنیکي پرمختګ په اړه د غور لپاره کاروي. د دې لیکنې د لیکوال په وینا ولسمشر غنی تر ډیره د قراردادونو د ورکولو په پروسه کې له شفافیت سره لیوالتیا لري او د ملي تدارکاتو د کمیسیون د قراردادونو د پروژې په اړه تخنیکي بحث ډیر کم وخت پاتې کیږي. د ډیپلوماټ په وینا د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې دا ډول چلند د اداري فساد یو نوی خطر رامنځته کړی چې په حکومت کې ځینې پټې شبکې د جعلي ژمنو په وړاندې کولو سره قراردادونه ترلاسه کولی شي. په لیکنه کې ویل شوي د قراردادونو څار پر دې میکانیزم 2 کاله تیر شول، خو د شخړو د هواري میکانیزم او د برېښنایي تدارکاتو ستراتیژي لا هم نه ده بشپړه او د ملي تدارکاتو د کمیسیون ادارې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. ډیپلوماټي وبل اندېښنه هم راخیستې وایي کله چې ولسمشر غنی له واک ځي د واک د مرکزي کېدو او پر ګڼ شمېر قراردادونو د اوسني څار سیستم ښایي د جنایتکارو د ملاتړو شبکو له اغېز او ناسمې کارونې سره مخ شي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د اشرف غنی له ملاتړ پرته د تدارکاتو ملي کمیسیون ښایي دا توان ونه لري چې په فساد کې د ښکېلو ځواکونو د فشار او لاسوهنې په وړاندې مقاومت وکړی شي. ګلف ټوډی ورځپاڼې چې له متحده عربي اماراتو خبرېږي له افغانستان سره د دې هیواد د مرستو په تاریخ او څرنګوالي ولیکنه کړې. وایي عربي متحده امارات د هغه لیست په سر کې دي چې د ناورینونو او بحرانونو پر مهال یې د افغانستان ملاتړ کړی، هغه که طبیعي آفتونه وو او که د جګړې له کبله رامنځته شوي ناورینونه. د دې لیکنې لیکوال وایي له 1970 میلادي کال راهیسې متحده عربي اماراتو له افغانستان سره 2.5 میلیارد درهم مرسته کړې. د لیکنې په وینا دا مرستیا د افغانستان د آبادۍ لپاره پراختیایي مرستې وي چې د ښوونځیو، روغتونونو او کورونو پر جوړولو لګېدلې، یا بشري مرستې وي چې د عربي متحده اماراتو د بشري ادارو له لارې له آفت ځپلو افغانانو سره شوي. لیکنه وایي د 2009 میلادي کال راهیسې تر 2012 میلادي کال پورې عربي متحده اماراتو له افغانستان سره 1.5 میلیونه درهم مرسته کړې. د ګلف ټوډی ورځپاڼې په دې لیکنه کې د عربي متحده اماراتو د چارواکو هغه ژمنې هم راخیستل شوې چې وایي افغانستان سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی او موضوع مو هم مخکې اعلان کړه چې د ټولنیزو شبکو په اړه څه نظر لري، څه ډول استفاده باید ترې وشي. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ مسابقه کې تیره شپه آرلند ته د 5 وکټو او 8 توپونو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي افغان ځواکونو په 10 بېلابېلو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تاوانونه اړولي دي. د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي د ژمي پر مهال له بېوزلو کورنیو سره د مرستو په خاطر د موادو پر کموالي اندېښنه ښيي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په روسیې باندې لګیدلې بندیزونه به لږ تر لږه د یوې مودې لپاره جاري وساتي. د پولنډ چارواکو دغه هېواد ته د 3.5 زره امریکایي سرتیرو د رسېدو هرکلی وکړ. د عراق پوځي قمندانان وایي پوځیانو یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل پوهنتون نیولی دی. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له بلاروسی چارواکو غوښتي چې روسی اسرائیلي ویب بلاګر الکساندر لپشین بی قید و شرط خوشی کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. در افغانستان و جهان شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر در کنار سایر رسانه‌ها به بزرگترین وسایل اطلاعاتی روز و رسانه‌ای مبدل شدند. با داشتن یک حساب در هر یک از این صفحات اجتماعی شما میتونید از هر گوشه و کنار جهان در هر مورد تازه‌ترین اطلاعات را به دست بیارین. دنبال کردن هر رسانه، مثلا اگر شما رادیو آزادی را در فیسبوک یا توییتر دنبال میکنین، تازه‌ترین خبرهای روز در صفحه فیسبوکتان بر شما میرسه. در کناری خدمات از قبیل چت کردن، صحبت‌های صوتی و تصویری اخیراً در فیسبوک ممکن شده. اما چیزی که مشکل است، فیسبوک کنترل جدی نداره و هر کی به هر نام میتونه حساب یا اکانت بسازه. به همین خاطر نگرانی های گاه ناگاه مطرح میشوند که خصوصا در بخش منافع ملی هر کی میتونه به وسیله استفاده از یک یا چند حساب فیسبوک افغان ها را به نحو صدمه بزنه. شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان هم دیروز در صحبت با رادیو زدی گفتند که پاکستان با ایجاد برخی صفحات و حساب های جعلی فیسبوک خواسته تعصبات قومی را میان افغان ها دامن بزنه. به باور شما افغان ها برای جلوگیری از چنین اقدام ها چی کار کرده می توانند تا از برنامه ها و پلان های بیرونی در امان باشند؟ این است موضوع امروز برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت زاروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود.
نعیمی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړل، له فیسبوک و نورو کې سړی اتا کولای شي چې یو کس څو اکاونټ ولري، څو نومونه په جعلي نومونو ځینو خلکو اکاونټونه جوړ کړي، یعنی دا مشکله کار نه ده. او دا ستونزه صرف افغانستان کې نه ده چې کومه ناوړه استفاده ترې کیږي، حتی د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې له فیسبوک او له ټویټر څخه ناوړه استفاده شوه، غلط خبرونه خپره شول. ډېر خلک ترڅو چې حقیقت معلومو ډېرو باور راغی چې فلانی فلانی کار کړی دی، نو سو استفاده ترې کیږي. او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، کنټرول ډیر آسانه کار نه دی. د فیسبوک شبکې ویلي چې دوی هڅه کوي چې مخنیوي وکړي، خو ډیر مشکله کار دی. اما بله، پا په ځینو ټولنو کې چې هلته جنگ وي مصیبتونه لیدلي او په لسیزو لسیزو یې جنگ لیدلی، هلته ډېره وړه خبره هم کېدای شي چې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي، لیکن یو آرامه او آسوده ټولنه کې بیا دومره مشکل نه ایجادوي. نو په افغانستان کې دا خبره له دې نظره هم ډېره مهمه ده چې بېل غیر سخت جنگونه تیر شوي دي، دښمنۍ خلکو لیدلی دي، نو اختلافاتو اچولو اختلافاتو ته لمن وهل نسبتا آسانه کار دی. د مشرانو جرګې یو شمېر استازو ازادي راډیو ته په دې اړه څرګندونې کړې دي چې په هغو کې یو هم ښاغلی نثار حارس دی، ده وایي چې د اراده ده چې د پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو له لورې د فیسبوک له لارې دا ډول مسایلو ته لمن وهل کېږي، یعنی قومي تعصباتو ته، قومي تربګنیو خصومت ته لمن وهل کېږي. دا چې بهرنیان څومره لاس لري او کنه لري، خو په هر حال د افغانانو سره ډېر ارتباط لري چې دوی دې مسلې ته په څه سترګه ګوري، څومره اهمیت ورکوي او څه ډول یې مخه نیسي. نو هیله ده چې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 ټلیفون شمیرو ټلیفون راوکی، یا که انټرنیټ لري په سکایپ زموږ پته ده radio.azadiradio.azadi، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري 903 شمیره په یاد لري، لنډ اس ام اس یا پیغام راوستوي.
بله، منتظر تماسای تلفنی و تماسای تون از طریق سکایپ هستیم. برنامه امروز را با نخستین شنونده آغاز میکنیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب. شنونده عزیز، تماس شما وصل شده با استودیوی ما.
نو خبری وکی
طرف سلام در احمد نواتم پکتیکانه.
مهربانی کنین صاحب،
د یو څه موضوع پر باندې مې خبرې کوم زار بس پر شریک سما
مې راوړل.
زما خو دا یادونه کوم چې تاسو خپل یادونه وڅ خبرو کې چې مثلا امریکا کې د اشکال کې چې خو حاضر اوسه نو خلک کې لږ جلا تر اوسه استفاده وکړي، او چې کوم څه دومره تاثیر لري او حتی له یو جالي ادرسه چې کېده شهر نه مې مې جالي وسړی واځي چې کېږي چې جالي، اما کوم ملي مسایل باندې کوم راځي چې چې حتی موضوع رسنیو ته کېږي، موضوع په پارلمان کې یادېږي او مشران مشتم کې خبرګون شي، دا فکر کوم زموږ کم زغم پایله ده. زه مې چې کوم د فیسبوک کوم رسنیو استعمالو به د فیسبوک کوم زغم سره ولاو، او دا به تر مخ مخ په ذهن کې شخصي لري چې کېدای شي لري له جالي رسنیو استفاده وشو کېږي په نور نړۍ کې شوی دی. نو هغه څه دوم راځي کوم چې مخکې دې چې درک مال نشي درسې مالوم نشي باید خبره باندې سره ونه خوښ. اما مخته دا خبر ډېر تکرار ما چې موږ ته ډېر شي وړاندې کړی چې موږ ذهن به سماده اوسې را ورسېدل سلوغونه هم دغه د فیسبوک مخکې چې موږ فیسبوک ذهن ته ولرو، فیسبوک اخلاق ولرو، فیسبوک موږ ته ورسېدل. نو ځکه موږ په استعمال کې د سر سره مخامخ یو او هر خبر دغه مرجدي اخول حتی چې په پارلمان کې بحث کیږي.
بله صاحب، لیکن په څنګه چې مو ویل په امریکا کې هم په بحث وشو، هلته خو زغم ډیر دی، لیکن په افغانستان کې ډیر خلک چې دی همدغه تشخیص نه لري چې تاسو یې لري چې یعنی جعلی اکاونټ پیژنې، ډیر خلک یې نشي پیژندلی، ډیر فکر کوي چې حقیقي
خیلی سخت ماست. بله بله، شناختن از اکاونټو
پر حال ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی سم.
بخیر هستم، خوب هستم.
سلامت باشین سم، بفرمایید.
موضوعتان برنامه رسانه همی رسانه اجتماعی است؟
بله بله سم، روی ساختن اکانت های جعلی فیسبوک در تویتر و یک چقدر صدمه میزنه افغان ها را.
بله درست هست. نظر ما در این رسانه اجتماعی همین است که یک بسیار رسانه هایی است که فایده زیادی داره، خصوصا فعلا از این رسانه ها، از این رسانه های اجتماعی مثلا تویتر، فیسبوک، واتساپ، تلگرام، از اینا فعلا همین مجاهدین امارت اسلامی هم خیلی زیادتر استفاده میکنن و این مردم ازش استفاده سو میکنن، مثال جعلکاری داشت میکنه، خوب مسئله جداست، ولی فایدهش فعلا به مجاهدین امارت اسلامی بخی زیاد است و از زمین تاریخی هم میتونه خوب هم واقعید و نظریات خود به مردم خود برسانه.
بله تشکر، سلامت باشین صاحب.
بله اوریدون کم دارو.
بله بله، اکشن هم دیگه بفرمایین صاحب، رادیو آزادی است.
برد و سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی از مساران و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی هستم از پروان، نمرتون بکنم.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. البته ببینید که نظر من پیرامون البته استفاده از رسانه های اجتماعی که باید که چگونه باشد، ما مثل سایر شنونده ها ابرازات نظری داریم. ببینید که میگوی رسانه های اجتماعی نتیجه بی حاصل یا البته چیزی است که واقعیت ها امروز ما شما که در جامعه ها در جامعه مختلف میبینیم در حقیقت واقعیت دارد. همه رسانه ها میگوی یک وسیله ای است به شمول فیسبوک، توییتر، یوتیوب، گوگل پلاس و سایر چیزهای دیگه، البته که فعلا امروز الکترونیکی، صوتی و برقی است و همه به خاطر استفاده امورات البته هر کشور، هر جامعه و هر شخص میباشد. فیسبوک و سایر بخش‌های اینترنتی هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. حیثیت چی را دارد؟ کارت برنده و اسلحه را دارد. اگر استفاده سالم و اخلاقی صورت گرفت با خیر و مثبت، و اگر استفاده شیطانی و خلاف ارزش‌های ایمانی، اخلاقی و انسانی صورت گرفت، البته نتیجه منفی و هلاکت‌بار را در قبال دارد. اشخاص افرادی که البته از فیسبوک و غیر بخش های اینترنتی استفاده سو و بی جای می کنند، با نام های مستعار، کد های دیگران و آدرس های مجهول و نامعلوم از استفاده می کنند، در حقیقت باعث توهین، تحقیر، اذیت و آزار، تعصبات قومی و مذهبی را می زنند. در حقیقت این چنین اشخاص افراد پسترین انسان ها و البته بیعقل ترین انسان های روی زمین می باشد. پس ببینید هر وسیله که امروز بشر می سازد به نفع انسان می سازد. بیایید سر چیز فکر کنید که ما چنا باید که ما موبایل بسازیم، ما چنا یک بخش های اساسی را برای جامعه، برای بشریت کار کنیم بسازیم تا باشد که یک جامعه دیگه از اون استفاده کند. از اینکه ما شما از یک آدرس، از یک چیزی که بالاخره او انسانی که برای ما میگیم او کوریایی است، او بیدین است، او میگیم از فلانه کشور است، او غربی است، او را ساخت به دست ما داد و زمانی که ما انسان هستیم، مسلمان میگیم، با سپرایس تحریف قومی و سمتی و بالاخره تعصبات میزنیم. ببینید البته گله ما از وزارت مخابرات و هوانوردی طوری است که بعد وظیفه از این چی است؟ همین اشخاص افرادی خود این یک جرم است، یک جنایت است، مثل که پلیس نظامی کار میکنه در بخش جنایت، باید که اینها چنین کار انجام بدهند که اشخاص افراد دست به چنین اذیت و آزار و تعصبات قومی، در حالی که یک کشور ما فامیلی سالهای سالها جنگ روان است و بالاخره همین اشخاص افرادی که نو یک کمار سرپا افتاده است باز میزنند که خود این یک نوع جنگ فکری است. اینی اشخاص را البته دستگیری کنند، شناسایی کنند و بالاخره به پنجه قانون بسپارند تا باشد که جامعه بالاخره همین فیسبوک، همین سایت های اینترنتی البته از چنین مشکلات خلاصی حاصل کنند. تشکر از موضوع بحث کنند.
کروادان نیازی صاحب بل آوردون که لرو زن معرفی که آزادی راژیو
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اکیارم لباتی خورا لبارا مرغب دولکم.
مهربانی که بسیب
بس موضوع را پیس پوست و در پرداشی آنیده.
بله موضوع خیر ده تستیبی بیا تکرار کو گوندید زنو نورو هم موضوع نیاوریدلی ده چه فیسبوک و نورو طول نیزو رسانوی چخه باید چنگ استفاده وشی ده مشانو جرگو زنو غری و ویلی دی چه لدی چخه زین خلق ناور استفاده کوی پا دی افغانانو ترمنس تعصب و دشمنی تلمن وحی. آیا باید پا چه شکل مخوانی سی او خلق باید چنگ استفاده تری وکی؟
بابا سلام تاسو مې سپاده وښه د کومي په دې باندې باید چې قرات سپاده وښونه چې باید سم سپاده خلې د ټکنالوژي څخه.
بله صاحب ډیره زیاته مننه چې له نظر مو څرګند کو.
تشکر مهرباني صاحب. یک شنو دي دیگه هم داریم بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی است.
مهرباني کوی صاحب.
الو زمای من خانات کپشا ولایت نه.
مهرباني کوی صاحب. له رادیو چل لري شی لطفا
نظر صاحب تاسو نه ودا ګرانو میمنو د ما نظر دا شاید چې د اسلامي اخلاق اطلاعات او فرهنګ وزارت کې باید چې ډیر کنټرول کیږي او کنټرول ولري دا ټول رسنۍ چې ښه استفاده تیو کې د اسلام نه نیګه ډیر خلک د اسلامي مملکت د مذهبي مملکت د ډیر بډیر ښه استفاده وتی دا باید ټول چک سی امر بالمعروف په ذات فرهنګ کې باید چې هر تلویزیون راډیو
بلې دی راډیو تلویزیون خبرې نه دی تاسو ملکه چې له موضوع نه خبر خیر لموضوع خبر شي بیا خبري وکي په تلویزیونونو او رادیوګانو په ورسپانو په دې باندې خبري نه کو صرف د انټرنیټ لارې د فیسبوک او ټویټر او د تورته نورو ټولنیزو شبکو لارې د خلکو د تبصیر او نظرونو په ارتباط زموږ خبرونه ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونو یو شمېر خلک ګمارلې دي چې د افغانانو په منځ کې تعصب ته او دښمنۍ ته لمن ووهي.
بله، و مسئولیت فردی شما در این باره چی است که چگونه میتونین جلوگیری کنین از چنین اقدام ها و برنامه هایی که افغان ها را از هم اندک فاصله میته و همچنان ای که شما اگر اکانت ها یا حساب های جعلی را میبینین با کجا مراجعه بکنین؟ البته بدون شک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستانی مسئولیت را داره تا در این باره رسیدگی بکنه، اما خیلی مشکل هم است در این زمان که حساب های شخصی هر فیسبوک چک شوه. اگر خیلی شخصی هم بگیم، سروان صاحب به نام خودم چندین حساب ساخته شده به نام شما همینطور و به نام بسیار کسای مثلا از رهبرای افغانستان ما میبینیم به نام هر کدامشون ده ها حساب اکاونت ساخته شده در فیسبوک.
بله، سر جعلی توله. بله، یعنی جعلی دی چه چوک دی بل چه پنوم بانه اکاونت جوریوی جعلی ده. او نایمی سوی بلا مسئله داده چه ویلکی شه اغا فیسبوک پانی چه قومی تعصبات و نور و مسائل و تلمن وحی اغا سپانسر کی شه. هم سپانسر نمنظور شاید یاش میره وردون که پوی نشه داده چه اغای پیسی ورکیوی فیسبوک کمپانی تا چه نومی او اکاونت دیرو خلکو تا ورسیجی و هر پیغام دیرو دیرو خلکو تا ورسیجی. بله، بوار بشو بیا هم وردون که تا پیغامونم را غلی دی با لش بروستیل بلو میره بانی کنم.
بله، السلام علیکم جناب سروان صاحب. تا تا نیمی صاحب تا و تخنیکی همکار تا و پول دا افغانستان ملت تا سلام و احترامات و امنیتام رسیدیم دا پروانه.
مهربانی
جناب سروان صاحب، اول خو تاسف سره وایم چې دا خو یو اجتماعي شبکې دي چې احتمالا تر دې نه ډېرې قوي استفادې وشي د افغانستان په نفاق کې او د افغانستان د ناامنۍ کې دې نه قوي استفادې وشي. خو په تعصف سره وایم ګوره چې د افغانستان د مجاهدینو رهبرانو ټیم یعنی د همدغه غنه کار واخیستسه د همدغه نفاق نه چې دغو او حتی دغو په منځ کې نفاق خلک اوس جوړ کړي چې د دولت لخوا په اساس د یو فرمان یا په اساس د یو اعلان وشي چې هر هغه څوک چې په دغه نفاق کې د هرې منطقې ګیر سه او لمن وهله د ناامنۍ یا د بې اتفاقۍ په مورد کې څه پیامونه هغه کړه نو باسې دا عالي قضایي ارګانو ته معرفي شي. موږ خو په دې سرخلاصه جناب سروان صاحب چې د موږ دښمنان د افغانستان د خاورې د افغانستان د مظلوم ملت دښمنان د هرې پرمې نه د هر لارې نه کوشش کوي چې په افغانستان کې داسې موضوعات را حل کړي چې فقط د افغانستان د ضعف د افغانستان د تبوري د افغانستان د بربادۍ دپاره مقصد دې کوشش کوي. دا نفاق د افغانستان دپاره د فعلي جنګ نه یعنی خطرناکه دی. نو خدای پاک نه به دا افغانستان ملت ته دا توفیق وغواړي چې د دغه نفاق په مورد کې خپله همت وکړي او د افغانستان د نظام نه دا خواهش کومږه چې په اساس د یو فرمان یا یو اعلان وکړي چې هر څوک په دغه مورد کې ګیر شو دوی عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. تاسو توجه او جهان مننه.
سلامت اوسئ، ډېره مننه کوروادن.
یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
مهربانی سب.
سلام سب، تاستا و نعیمی سب سلام و نورانی کوم.
سلام سب، لطف کردین. مهربانی
محمد اسب زرمالی لوگر مرکز نه.
مهربانی
وقت تاس خو دیر شب موضوع انتخاب کرده در موضوع پا رابطه باید زده از خبری وکرم چی تردیر پوری در جالی اکانتونو در منز ولل در مخابرات و تکنولوژی وزارت کرده او هم داشتن در فیسبوک کارون که سخم دایی لکه وچه هر سوک دست یو صافی و گوری چی اغا قومی تصبون و تربگانه تلار وی نو اغا کولی چی چی در فیسبوک مرکزی کمپانی تا ریپورش کری او راپور ته ورکړي چې دا اکاونټونه جعلي دي او د هیواد په زیان تمامېږي.
بله سه بیر مننه سلامت و سیده هم یولاره ده
فکر میکنم سالان سه کتالو در افغانستان چونین یک چیز ساخته نشده که او از رسانه های اجتماعی و فیسبوک را کنترل بکنه چی از جانب وزارت مخابرات یا سایر ارگان ها
بله البته یو شی چې دوی اشاره وکړه هغه داده چې کېدای شي کله چې پوه شوی چې کوم اکاونټ جعلي دی د فیسبوک ادارې ته ریپورت کې یا ورته وایي خبر ورکړي چې دا یو آپشن یا یو انتخاب لري چې فیسبوک ادارې ته معرفي کول شي چې دا اکاونټ جعلي دی بل اوریدونکو هم درو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو د تاسو ملګری رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم محمدی ام له غزنینه
مهرباني کوم
د موضوع په اړه باندې د فیسبوک په اړه باندې مخبر نظر دا چې تاسو باندې کوم چې ګوره دا فیسبوک دغه د بیان ازادي د ټول د دولت را مستقری ده تاسو وګورئ په دا فیسبوک کې ګوره څه په شاد خبريږي دا یو د مسلمان د خور او د لور د بیزت خور
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو خیر کېده شي بیا هم ټلیفون وکړي لکه څنګه چې مو بیا موبایل د دولت لپاره ممکن نه ده چې ټول رسنۍ کنټرول کړي د منظور می ټولنیز رسنۍ دي دا کنټرول ولا هم نشي ډیر اسانه کارم نه ده فخپل فیسبوک امدا کار کوي لیکن بیا هم ډیر قوي فلټرونه لري ماشینونه لري لیکن بیا هم کله کله ترې سپک فلمونه اته نشر شي لیکن دوی د مخنیوی کوشش کوي لیکن بیا هم نه
باز هم خیلی مشکل هست یک چیز سروان صاحب ما میخواستم با شنونده های ما شریک بسازم در برنامه امروز میکروفون شما که شاید بعضی هایشان در جریان باشن شاید بعضی هایشان نه بزرگترین البته صفحه‌ای که در فیسبوک وجود داره از یک فرد البته نه از یک شبکه شبکه ها بسیار زیاد لایک یا پسند زیاد دارن اما کریستیانو رونالدو فوتبالر تیم ملی پرتغال که در ریال مادرید هم بازی میکنه این پربیننده ترین لایک را در صفحه شبکه اجتماعی فیسبوک داره یعنی 119 میلیون و 55100 نفری را پسند کردن یا لایک کردن که برای یک نفر برای یک نفر انفرادی البته بالاترین لایک در فیسبوک است
واقعا درسیتی بلاردون که ده تلفون لالاری مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت ارزو اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم
سلامت اوسئ
مهرباني
د موضوع پر بیت ابو دومره خپل نظر څرګند کوم ما د ټول اوریدونکو ته هغه څوک چې د فیسبوک چې ټولنیز رسنۍ دی ټویټر نه استفاده کوي خصوصا افغانان ورونو ته دا وړاندیز کوو او وزر ورته کوو چې کله مو فیسبوک تعقیبوو په دا نږدې وخت کې څلور مستغار ایډیګانې اوس نفر جوړې کړې وې چې هر څه جوړې کړې وې خو اول د نو خپله قومي مشرانو مخورو مشرانو ترمنځ یې جنجال واچولو چې هغه جنجال ډېر په تاو تریخوالي بدل شو نو دغه د ټول مثلا په افغانستان کې یا قومي تعصبونه یا ژبنی یا تنظیم وډال وډل کې د ټول مو ګورو چې د خبرونې کیږي خو دا سمه خبره نه ده د دې مو مسولیت د دې پر مسولیت چې دا خپل د ټولنیز رسنه په ښه شان استعمال کړي هغه لیکنې هغه زید نو کیس خبرې هغه شخصیت وژنې ورکوونی کی چې هغه وکړي د خلکو ترمنځ دنی پاک سبب ګرځي ته ټول خپل دښمنۍ سبب ګرځي مو ګورو د ټول فیسبوک ګورو هر وخت پوره نو ښه خبره ده چې ما په خای ورکړل شي ټول خلکو ته او دا غرسنه چې ده په خوشحال وکړوي مثلا یو سړی لیکوال دی عالم دی ښه خبرونه یا خالي کنه جگہ کې پورته کې پوسټ کې هغه سره کاپی کې او خایسی پرونه کی پیپی خبرونه ویل می خبرونه ویل کنه وی دغه پرانه ده چې خدای نه خواسته هغه د کومونو ترمن زیاده شخصیتونو ترمن سوق نه پال پوچوي او دښمنه پیدا کی مثلا د مجلسونو ته متریو چې ملي سرود غوول کیږي ډیر ګونډه هوډونه د مکوري خلکو ته ور کړی شوی دي چې هغه ملي ارزښتونه لري ملي سرود ته ډیر خلک نه کیږي چې هغه ملي ارزښت په ځای شوی نو سويچ کچه ته د ملي سرود څه ځک شوی دا به زه ګننګار شم نو مو دې ټول اوریدونکو نه داخله ده چې دغه فیسبوک رسنۍ چې ډیر غټ نعمت دی مو دې پر سنتیاوي دي په ښه شانس استعمال کړي
ډیره زیاته مننه. هر شی لکه څنګه چې تاسو وایئ له هر شي څخه سم استفاده م کیږي، بعد هم کیدای شي لکه چاقو څوک پرې بادرنګ سپینوي او څوک یې د بل چا په نس چخوي، نو دواړه استفادې ترې کیدای شي له هر شي څخه. البته بل اوریدونکی لرو،
سرونده سروان صاحب، بعد از او پیام ها رو بگیریم. پیام ها هم خیلی زیاد آمدن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
اسم سروان صاحب تا سلام او مرزوان صاحب تا سلام، طول اوریدونکو تا سلام. داسې اندي که فیسبوک کې که دغه یې که ټلیفون یې کار شي، یو ناروا جهت لري، یو ناروا جهت لري، هغه تر اوریدونکو پورې اړه لري که روا استفاده ځینې کوي که ناروا استفاده ځینې کوي.
بله صاحب، همداسې خدا ووایه چې څه باید وشي چې له فیسبوک ځینې خلک چې د افغانانو ترمنځ د اختلاف استفاده کوي، د دې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ څه باید وشي ورسره؟
چې خلک یې سوادار شي، بیا خپله بل چا ته مزاحمت نه جوړوي. اوس لکه بعضې ورونه بې سواده دي، خونده ته ډېر مزاحمت جوړوي، که ټلیفون یې که فیسبوک یې، د ناروا استفاده ځینې کوي. دا خو یو دی شی ده چې د مسلمانانو دپاره یې د سهولت شی ده، نو دوی ناروا استفاده ځینې کوي. له هغه ورونه مې هیله دا ده چې خونده ورونه هېچ چا ته مزاحمت جوړ نه کړي، نه د لمانځه په وخت، نه یو بل د کار په وخت. هغه د خلکو تر تعلیمه پورې اړه لري.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه.
تشکر سارون صاحب، اگه موافق باشین بریم به پیام ها که خیلی زیاد هستن. در جریان بخش اول برنامه نتونستیم پیام را تا حال به خانش بگیریم. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که بدون شک ایران و پاکستان دشمنان دیرینه مردم افغانستان هستن و گفتن که در فیسبوک هم به نحو بعض کسان دیگر به نفع ایران و پاکستان مداخله و کار میکنن. بصیر هیلمن از کابل نوشته کرده که اگر از شبکه‌های اجتماعی استفاده درست شود مشکل نیست، اما مشکل گفتن باز هم در خود مردم است. وحدت الله از وزارت مخابرات افغانستان خواسته که اکانت های جعلی را بسته کنند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که فیسبوک خوب است، اما زیادتر مردم گفتن از فیسبوک استفاده بد میکنند. صابر از برکی برک ولایت لوگر نوشته کرده که از وزارت مخابرات افغانستان میخواییم که صفحه هایی که تخریب را در افغانستان افزایش میده اینا را سانسور بکنم. و غرزنگ هم از ولایت لوگر نوشته کرده که اگر در فیسبوک تعصبات قومی نمی بود ما خیلی خوش میشدیم.
عبدالواسی ارمان لوگر علی که وای فیسبوک نکه توک سم استفاده وکری شده که بده استفاده وکری بد شده. نسیم زیرک لحلمند وای چی ده بخابرات وزارتی ده دیستون زیده حل پاره یو خاص ده ثبت و راجستر فلتر جول که یو داکار شونه ده. مریم لکابل علی که وای پا فیسبوک که ده تروریستی دلو جذبول شکار نده او ځوانان بلاری کوي. عبدالواحد مدقق لیکي له لوګر البته وای له فیسبوک نه استفاده کول متاسفانه چې نه لوستل کیږي، نه پوهېږم، فکر کوم چې دی فتنه وایي چې فتنه ده ځکه ځوانان له زده کړو باسي. حامد مومند لیکي وایي د ازادي راډیو د فیسبوک ډېر خلک خبروي. خیال محمد له بکوا څخه لیکي انټرنیټ باید په ښه طریقه استعمال شي. هلال کنر څخه لیکي واقعا د جعلي اکاونټونو مشکلات او ستونزې ډېرې دي او ستونزې رامنځته کړي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي له ټولو افغانانو څخه مو غوښتنه داده چې په کلي ډول له فیسبوک سم استفاده وکړي او هغه اکاونټونه چې جعلي ورته ښکارېږي هغه افشا کړي.
تشکر میکنیم از تمامی شنونده ها، البته سایر پیام ها هم هستن، اما بریم به یک شنونده که خیلی دیر منتظر ماندن از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلامونه ورور تا تا و سروان صاحب تا طور آوریدون که تا سلاری زازه هم دیتا کم
مهربانی که زازه صاحب.
سروان صاحب نیمونگه که فیسبوک وخی یو که تلیفون وخی که در حد وخی مونته و خلیفه که نیمت را کلی خطو لینه تکراری خبره به درته وکړم چې یعنې ټوله ګناه په مونږ کې ده. مونږ اول مونږ تاسو ته خدای پاکه بدن غړي را کړي، مونږ د دې نه ښه استفاده نه کوو، نو یعنې ناشکر یو. نو مونږ به د فیسبوک ته یا د ټلیفون ته یا د بل څه ته پام شي. یعنې ما د ټولو ورونو نه دا خیله ده چې دا خدای پاک یو نعمت مونږ را کړی. نه یعنې همدا د ټلیفون وجه ده چې هغه نه تاسو په پراک کې او مونږ دلته یعنې سره غږیږو.
یاران دوستان لرو په ټلیفون پیدا کوو په شمیرو پیدا کوو په فیسبوک پیدا کوو ان انده ته اوس ګوره دا دې هغه دې فیسبوک مبارکات ته چې په ګاندی ازادي رادیو دلارې نما ان په جرمنی کې مرګلی پیدا کړل دې فیسبوک په وجه ان موږ هم ولیدلو دوی مونږ ولیدل چې سره کم تاسو شته نه یې شته ان یاتي درو دې رښتیا دې نه دې فیسبوک برکات او دې ټلیفون برکات او چې موږ هغه تل مرګلی پیدا کړل په افغانستان کې خو یو وار ته کوي چې دلته تل یو نیم سل مرګلی نه دې فیسبوک او دې ټلیفون دلارې نه موږ لرو نو زما دې دې ټول افغانانو نه داخله ده چې ان را خدای پاک مونږ ته یو نعمت راکړی دی خدای پاک یو اسانتیا مونږ ته پیدا کړی ده ان دې نه ښه استفاده وکړو.
بله سلامت اوسې نعمی صاحب. دوی په خبرو کې یو دا جالبه ده کنه چې وایي ټول دنیا دومره سره نږدې کړی ده چې که یو څوک په خوست کې بل په جرمني کې یا په امریکا کې همغه شیبه یې لیدلی شي، اسانه یې هم لیدلی شي، هم خبرې کولی شي. واقعا چې دا ډېره لویه اسانتیا ده.
بله در گذشته ها اگر منتظر میماندن تا شماره تلفن و فرد دلخواه مشخص خود را پیدا بکنن، امروز از طریق یک بار جستجو یا سرچ کردن در فیسبوک میتونن او را بیابن و با او به تماس شون برش پیام بفرستن.
از حالا خوانی دوستان له دې طریقه پیدا کړی چې هیڅ تصور نکیدو.
بله از طفولیت ها تا از کودکی ها دوستا پیدا میشن از طریق فیسبوک و تویتر. اما باز هم چی باید شود تا بهترین استفاده از فیسبوک و تویتر و سایر شبکه های اجتماعی در افغانستان